برنامه دیگر با شماست. قزم جان سلام.
مننه سحر لیوال، تاسو ستړي مسی او سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی او بلې پیو ساعته پښتو خبرونه وخت ورسېدی چې زه قسیم سلام علي دوبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو مهمه موضوع نن دا ده چې سره له دې چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې روان 2014 میلادي کال به په افغانستان کې ستونزمن کال وي، خو د افغانستان حکومت تاکید کوي چې باید نړیوال د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې لا ډېر کوشش وکړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه هم خبر اوریدلی سي چې په لسګونه مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازي ډلې غړي به وي، د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تصفیه عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د 50 تفاهم لیکونو طرح کولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل دمخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ تراتیک شي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیان د ملاتړ صندوق پرانیست. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه صندوق د پرانیستې پر مهال وویل حکومت ژمن دی چې له ښځو سره د خپلو حقوقونو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او د ښځو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. خبر پاڼه وایي ولسمشر په خپلې نقدي مرستې سره دغه صندوق رسمن پرانیست او وویل چې د کابینې غړو هم ژمنه کړې چې د دلوي د میاشتې د تنخواګانو 15% دغه صندوق ته بیلې کړي. خبر پاڼه وایي په دغه مراسمو کې چې د ښځو وزارت په نوښت جوړ شوی و، د ولسمشر میرمنې او د ښځو چارو وزیر هم د موضوع په اړوند خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان له دفاع وزارت څخه خبره شوې راغلي چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایمي ذات، د کندهار په میوند، د هلمند په سنګین او د بغلان په ډنډي غوري ولسوالیو کې شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼه دغه شان وایي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 3 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د 50 تفاهم لیکونو طرح کولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل دمخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د دغه وزارت ویان محیو الدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل لا هم هڅې روانې دي چې د ټاپي پروژې لپاره یو نوی تشکیل رامنځته شي.
د معدن پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2014 میلادي کال کې باید په امضا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي وروسته د ټپي تر کار باید امضا سي تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینې برابرې وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټاپي پروژې د امنیت د ساتلو لپاره جدید تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایان نسکوره شوې ده د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمون کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي ورته مونږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه مونږ ته تسلیمه شوې نه ده. که هر کله مونږ ته ساحه تسلیمه شوې له 8 ساعتو پورې مونږ برېښنا رغبو.
ویل کېږي چې شاوخوا 4 ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې طالبان له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یو پایان اړولې چې له امله یې د کابل برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به یا د سیمه د برېښنا شرکت د کارکوونکو د کار لپاره امن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یادې پایې د نړولو خبر رد کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د سوریه د اپوزیشن عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریه د شخړې له پای ته رسیدو سره یې لیوالتیا ښولې ده. د معلومه نه ده چې اپوزیشن به په سویس کې عملا په هغو خبرو کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي برخه واخلي که نه. پرون له ریاض نه سویس ته له رسیدو سره سم د اپوزیسیون د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط وویل د اپوزیسیون ډله لیواله ده چې دغه مذاکرې بریالۍ سي. ده زیاته کړه اول باید په سوریه کې هم وژنه بنده سي بیا به دوی مذاکرې ته کښېني.
دا زموږ شرط نه دی. د امنیت شورا 15 غړو په پریکړلیک کې دا مسله تایید کړې ده. دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباروي کې زموږ خلک او ماشومان ویشتل کېږي، د لوږې د لاسه مري. دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت پریکړه لیک تصویب کړ او له ټولو خواوو پکښې غوښتنه سوې چې ژر تر ژره د معاصره سو سیمو ته بشري مرستې پرېږدي. هغه بندیان دې خوشې سي چې په خپل سر نیول سوي او پر ملکي ساحو د حملې بندې کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری موافقه کړې چې په منشن کې به 11 ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوې خبرې ارزیابي کوي. په لسګونو مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمېنه ستاکولم کې پر اپنه غوښتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرون ویل چې د جنایتکارو یوې لویې ډلې پاڼې هم خپرې کړې او په هغو کې له خلکو غوښتي چې پر اپنه غوښتونکو او کډوالو حمله وکړي. عیني شاهدان وایي دغو مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکي حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حملو یوه ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غوښتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو کسانو په نیولو سره پای ته ورسېده. د مظاهرې په ځای کې یوناتان لیمن د سویډن یوه ټلویزیون ته وویل
په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټولې شوې وې چې له سخت دریځې ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډله کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراټانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوستو قدرت ګڼي او د نژاد پالنې ایډیالوژي لري، راټولې شوې وې.
په خپرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مول وهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړې کوي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1,35,000 پناه غوښتونکو په سویډن کې د پناه درخواست وړاندې کړی دی. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 90 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. پرون یوه بیړۍ چې د ترکیې له ساحله د یونان خواته روانه وه، د سمندر په اوبو کې ډوبه سوه. ترک چارواکي وایي چې ژغورونکو یوه چیک ساحل ته نږدې 15 تنه ژغورلي، خو بیره ده چې نور کسان به په ډوبه سوي بیړۍ کې بند پاتې وي. د ترکیې اناتولیا خبري اجنس وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریې او میانمار اتباع دي. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه سوي دي. او د روسیې د پلازمېنې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اورلګېدنې 12 کسان مړه کړي دي. پرون د مسکو په شمال ختیځ کې په دې فابریکه کې اورلګېدنې د دریو ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه کړل. تو اورلګېدنې وروسته د فابریکې چت ونړېد. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي چې د اورلګېدنې علت شایي بې احتیاطي وي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.-15. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.-3. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.-3. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8.-1. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.-3. بامیان آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.-14. او په بدخشان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.-8.
همدا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي 2018 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي. خو د افغانستان حکومت وای لازم ده چې نړیوال افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او دوی شته چیز کړي.
د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي د هغه 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو لخوا لاسلیک شي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سهولتونه او زمینې برابرې وسي، چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د څلورو هیوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د برښنا شرکت وایي به هر کله چې د چپسوي پایې سیمه دوی ته د افغان ځواکونو لخوا تسلیم سي، نو پر دغه سیمه به کار پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د سولې د خبرو په تړاو باندې وروستي معلومات تر سره شریکو، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د افم په سله شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د حکومت اجرایي ریاست سره لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لاستونزو ډک کال بللی، او ویلې دي چې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خو کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو افغان ځواکونه د نړیوالو پوځونو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
راتلونکي 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لاستونزو ډک کال بلل شوی. امریکایي ځواکونه او نړیواله ټولنه یو ځل بیا په افغانستان کې د سختو جګړو خبره کوي. له دې ټولو خبرداریو سره سره د افغانستان د اجرایي ریاست وایي چې د هیواد راتلونکي ته خوشبیندي، خو په ورته وخت کې راتلونکي کال د افغانستان لپاره مهم بولي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې افغانستان له تیرو کلونو څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړي، او افغان ځواکونه له دښمن سره د هر ډول مقابلې چمتووالی لري. ښاغلی فیصل که څه هم په جګړه کې د افغان ځواکونو په خوا کې د نړیوالو ځواکونو شتون ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې نړیوال ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان باید موجوده ستونزو ته په کتو د جګړې تر پایه په افغانستان کې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د آمادګۍ تر څنګ په نظامي برخه کې هم آمادګۍ لري. راتلونکي کال ته افغان ځواکونه پوره پوره آماده دي. د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي او په یوازې سر له ملک څخه دفاع وکړي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې امریکا او له افغانستان سره د پوځي تړون غړي هیوادونه باید په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو سخت جګړې لپاره چمتووالی ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې په هیواد کې به افغان ځواکونه یو سخت جګړه په مخ کې ولري، او اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بلل شوی چې له دې څخه افغان حکومت مشران هم خبر دي، خو اجرایي ریاست وایي چې له تیر کال څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې او په راتلونکي کال څخه نه به ورته استفاده وکړي څو په هیواد کې امنیت ښه شي. له دې سره په خوا کې د 2014 میلادي کال په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د داعش حضور ته په کتو، د طالبانو فعالیتونو ته په کتو، د امریکایانو او ناټو حضور یو جدي اړتیا بولي. د پوځي چارو کارفو باری اریزوای
په افغانستان کې د داعش د موضوع مطرح کېدل او د غرب مناسبات ټکنی کېدل د روسیې او آسیایي میانه سره هم تقریبا دا ټول هغه وجوهات چې د ناټو د اطمینان، د امریکا د اطمینان او د افغانستان د حکومت د اطمینان لپاره شاید ایجاب وکړي چې نورې قواوې د ناټو دلته حضور لري.
دې ټولو ته په کتو د ناټو سره منشي ویلي چې ناټو به له 2000 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو تجهیز ته ادامه ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي دا اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د افغان ځواکونو په تجهیزولو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا خبر وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې 2018 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي او نړیوال پوځونه په دغه کال کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. پر همدې موضوع تم کېږي او دا موضوع بیا هم څېړو. په همدا شېبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی پوهاند ودیر صافی صاحب را سره دی. صافی صاحب لومړی خو خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو هم راپور واوریدئ. فکر کوئ واقعا حالات په افغانستان کې دومره جدي دي چې بلاخره امریکایي ځواکونه داسې څرګندونو ته اړ کړي او دوی اړ کړي چې یوې سختې جګړې ته آمادګي ونیسي؟ تاسو هم همداسې ارزونه کوئ د حالاتو څخه؟
رسته تقدیم د سلام و ترام و تاسی و عوریزون کتم. سنگه چه منگ زیر شو ده افغانستان واقعاتو تا ده کندوز ده واقع نیوله بیا ده هلمند جگره پا لنگرهار که غیر شدید جگره ده دوامیاس و رئیس دروانی دی ادریناس و رئیس او پا عمومی صورت تارا پا مملکت که دا ده داعش فعالیتونه که دا ده بحر رهنمایی کیگی او خلافت ده بین المللی ده اسلامی اعلان کرده ده و ده عراق و ده سوریه که هم دوی لینکونه و روابط لری. فکر کهی که افغانستان یو نعام نزایده خپله او بلی. حکومت هم چندان قوی حاکمیت نلری نزد تکاولشو چیزان تسام زای و نیسو.
یعنی صفحه سب ساسو پاند بله صفحه سب ساسو پاند با ترجیر پر بدا گواش پا 2018 کال که دا داعش دل لخوایی و کسنگه
او فکر کنم چې دا گواش رو شویده او تروس الاخفل آوش سنده رسیده لی نو امکان لری 2018 کال چه اوش را داخل شویده و سبای اول ده دوامی میاش ده فبراری ده امکان لری چه ده راتون که پسرلی که دال زرنورم شدت واخلی گرچه افغانی مسلح و قوه و هر چه تقبل شهامت و غیرت خوده لی او جگه خیلی مگر تلفات زیر لیدی لیدی او مجهز هم دیر لازمه سنگه که لازمه ده نیدی پس این لحاظ امریکایی جنرال چه در نوی را مقرر شوه و اغیی ویلی دی چه کتو سره دی وزه ایشاد کال شدید کالی دی جگره و دی نقطه نظره دیر امکان لری چه هم دستی اوسی در زیر پارم کده چه او احمدگی دی قبلی هم افغانان ارتاو لری هم جواب دی حملات و دی تجاوزات ورکوله اوشی.
بله نو صافی صاحب په داسې حالاتو کې فکر کوئ د کله چې د امریکا متحده ایالات یو چارواکی داسې خبرې کوي چې خپل هم د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی فکر کوئ دا به په دې معنی وي چې بلاخره د سولې خبرو ته هم چندانې خوشبیني نشته او که څه ډول دی؟
نو په داسې حال کې چې دا سیمه د دا رقم جګړو ښکار وي لو دا سالور کسیز غند ناس هم نور هم ضروری چه دی سول خواتا تا گوشی او دا خپل افغانی مخالفین چه اغا دی دایش شرا دیر تراوونه لری اغا که دی سول میدان تاو سول علقه تراوالی هم بیا با تاثیر دی خارجی دایشیانو دیر کم وی او ضرر نیزان جغور لیشی دی سول دا ناس که جگروی کنه وی پا هر صورت مفید دی او مضر ندی.
بله سلامت و سی ډیر زیات مننه کوم پوهاند ودیر صافی د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په تړاو باندې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سوس په هم دا ورو چې د کابل چاپ لسپانو تر ډیره پر کوم مسایل باندې مطالبه او خبرونه مطالبه او لیکنه کړې دي د لسپانو ته زما همکار اسد الله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننې یو لسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. سرخط خپلواکی ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستاني اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالې نښتې کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالي ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران یې د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو ضد نقیضې څرګندونې د افغانانو ذهنونه مغشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 80% خاوره د طالبانو په لاس کې ده افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بد عواقب لري. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقالې لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کنفرانسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر د دې هیواد په زیان ګڼي. د خبرې په داسال کې مطرح کیږي چې یو شمېر پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې استخباراتي ناستې د جوړېدو په اړه راپور خپور کړی، خو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دا هیواد له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. ناجیه صفی په دې اړه راپور راکوي.
وروسته له هغې چې پاکستاني رسنیو هغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست د سفر په اړه راپورونه خپاره کړل، د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د دې سفر په اړه ضد او نقیض نظرونه لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هیڅکله د افغانستان په ګټه نه دی. د دې کمیسیون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د افغانستان استخبارات په هغه حد کې نه دي چې وکولی شي د پاکستان له استخباراتي معلوماتو د هیواد د امنیت په ټینګښت کې په سمه توګه کار واخلي.
زه فکر کوم چې د افغانستان په ګټ نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولی شي چې زموږ د استخباراتي ارګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه، او نورم کوم هیوادونه چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي او دلته د افغانستان سره همکاري کوي هغو ته به نورم شک پیدا شي زموږ د دولت سره به همکاري هم ونه کړي. ځکه فکر کوم چې پاکستان اوس هم یاسای چې دی هغه خپل هغه پخوانی موقف کې دی.
خغلی اخونزاده وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د دې هیواد بهرنۍ اړیکې له هند او نورو هیوادونو سره به هم خرابې کړي. د ولسی د نوموړي په وینا هند له افغانستان سره په ډیرو برخو کې پوځي مرستې کړي او کچیرې له پاکستان سره تفاهم لیک یا استخباراتي معلومات شریک شي د هند مرستې به له افغانستان سره کمې شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو داسې راپور خپور کړ چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی د روان میلادي کال د فبروري په 14 نیټه د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان جان رسپانی ویلي چې دا ناسته د امریکا متحده ایالاتو له لوري جوړه شوې چې د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې عمومي رئیس رضوان اختر سربیره د امریکا او چین استخباراتي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له تفاهم لیک څخه نږدې و میاشتې تیریږي، خو د یو شمېر خلکو له لورې له توندو عکس العملونو وروسته د تفاهم لیک عملي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان په روان کړکې کړکیچن وضعیت کې دی او اړتیا ده چې د امنیت ټینګښت او سولې راوستلو لپاره له هیڅ یوې هڅې هم په شا نه شي. افغان کارپوه عبدالباری آرس ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس تک و پاکستان ته ګټور دي او بده خبره نه ده چې د هغوی سره پر استخباراتي موضوعاتو باندې بحث وکړي. پاکستان تر اوسه پر پل ژمنو کې پاتې راغلی دي او تر اوسه یو صادقانه عمل نه دی کړی. خو دا د دې مفهوم نه لري چې د افغانستان د دولت لپاره باید دا اخیری او وروستۍ نتیجه ګیری وي.
خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو مقام له ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر رد کړ او د پاکستاني رسنیو راپورونه بې ځایه اوازې وبللې. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي وایي پاکستان هیڅکله له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې صادق نه و او حکومت باید له دې هیواد سره په اړیکو کې پام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو دمګړې د ازادي رادیو خبرونه ته تاسو غوښښ چې د سهار لوونه د ماشم ته روبجو پلي د اف ام په سل شهر 15 صفاو د غرس په منځنۍ 1290 صفاو باندې خبرونه لري او د ماشم لوونه بیا د سهار ته روبجو پلي پر همدې صفاو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. اوس هم یو بل مطلب ته راخلو. کله وی خو افغان حکومت په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي. دغه هیواد همدارس په سیمه کې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم د سیمه د هیوادونو د هڅولو کوششونه جاري ساتلې دي. یو له هغو سترو اقتصادي پروژو څخه چې په سیمه ایز توګه ډیره مهمه بلل کېږي هغه د ټاپي پروژه ده. اوس افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دا غ 500 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې لپاره مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د وزارت دننه هم هڅې پیل شوې چې د ټاپي پروژې عملي کېدو ته نوې تشکیل جوړ شي. په دې اړه بیا هم ناجیه صفی راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو ټولنیز سروې او د پروژې پر امنیتي برخې تمرکز زیات وي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې عملي کار په 2014 میلادي کال کې پیل کړي. خغلی نوري وویل چې افغان حکومت دا مهال د هغو 500 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدن او پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2014 میلادي کال کې باید په امضا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي چې افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابرې وسی. او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او پر دې کار روان دی چې عملی کولو ته متخصصین استخدام او د وزارت په چوکاټ کې ورته نوی تشکیل جوړ شي. ټاپي پروژه د روان کال د قوس میاشتې په 22 نیټه د ترکمنستان په مری ښار کې په رسمي توګه پرانستل شو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. ویل کېږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت خلک اندېښمن کړي. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 120 کیلومتره غزیدو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فراه، کندهار او هلمند له لارې پاکستان او بیا هند ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر جدیت کار کوي ترڅو وکولی شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ولري.
د امنیتي تدابیرو دپاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی ترڅو ځانګړي امنیتي ځواکونه
ایجاد سی هغه به هم وسی، اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو ترڅو څنګه وکولای شو د پروژې لپاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول شوي دي، هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې، امکانات هم ورته برابر شوي دي، اما هر هغه پلان چې ښه پلان د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول شي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. همدارنګه په ولسي جرګې کې د خلکو استازیو او عام وګړو هم د دې پروژې څخه هرکلی کړی او ویلي چې دا پروژه به د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې ګټوره ثابته شي.
اوسم سات د مازیګر څلور نیم بجې سولې. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو له صالح محمد صالح څخه اورو.
دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پنځو تفاهم لیکونو د طرحه کولو کار یې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ولسمشر غني د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایا نسکوره سوې دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکول سوې. د سوریې د اپوزیسون عمده ډله جنیوا ته رسېدلې او د سوریې د شخړې له پای ته رسېدو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. په لسګونو مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن پلازمینه کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه نه دیرشو پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اور لګېدنې دولس کسان مړه کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوب کې سبا د کاناډا له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان د کرکټ بورد وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د نولس کلونو ټیم په دوه نورو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالي د بنګلادیش په سهلت استډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د دغو سیالۍ په بی ګروپ کې ځای لري. په سویډن کې افغان تکواندو کارانو علي خاوري او بکتاش واقبین اتلولی ته لا پیدا کړه. بکتاش واقبین چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم په خوانی غړی و نن ازادي راډیو ته ویل چې نوموړي په اتم وزن کې دویم مقام خپل کړ او علي خاوري په دریم وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. واقبین وایي چې دغه سیالي د سویډن په ګوتنبرګ ښار کې ترسره شوه. له دې څخه مخکې افغان لوبغاړو د تکواندو او په نور ورزشي برخو کې په اروپا کې ښه لاسته راوړنې لرلې دي. او د فوټبال لیگ د سیالۍ په لړ کې د اسپانیا د لا لیگا بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د بارسلونا ټیم 2-1 پر وړاندې د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه.
له مرسی احمد زین مو سپورتي خبرونه واوریدل. اخوا په خوست کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سالي چې څلور ورځې وړاندې پیل شوی و پای ته ورسېدلې. دا چې دغه لوبو هدف څو پاره د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سرویس پرزنی ټورنمنت چې د خوست د اولمپیک مدیریت لخوا پیل شوی و بل اخر د شنبه ورځ په ماخام د غرغغ د سیمه ایز تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسید. په دې ټورنمنت کې چې څلور د حکومتي ادارو او اتو د رسنیو لوبډلو برخه درلوده پای لوبي ته د غرغغ د سیمه ایز تلویزیون او د خوست د ولایتي شورا لوبډلې راووتی او په نتیجه کې لوبه د غرغغ د ټیم په ګټه پای ته ورسیده. یاد لوبي چې د خوست په ملي لوبغالي کې ترسره کېده هر ورځ به ورته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه نندارې کول کې راتلل او دا لوبي له نږدې کتي. د خوست د اولمپیک مدیر عزیز ملنګوي چې د دې مسابقو څخه دوی مخه درلودي، اول دا چې زموږ ځوانان په غیر قانوني لارو له مهاجرتونو وګرځوي او دویم هم د نشي توکو پر زیانونو د ځوانانو په هون ول.
یو هدف مو دا و چې ځوانان دوی خارج ته سي په قاچاقي لارو باندې هغه ته موږ پیغام ورکول شي په لارو باندې تاسو مزه نو موږ ډیر ځوانان د پانتونو نه پاره شي او د ولسم ټولګي نه پاره شي هغه لار د لارې ښکار وګرځنه په دریابونه کې ورسول او ځنه د لارې ښکار وګرځي. وایم پیغام د نشئی توکو استعمال چې په خوست ولایت کې کار ختم دی ولې نشئی زیات کیږي هغه ته موږ پیغام ورکو چې تاسو نشئی پرې دا وای راشه تعلیم وکړئ تعلیم څنګه ورده شو کوئ
د سورې پیغام په نوم یو سیمه ایز رادیو په دې سیالیو کې څلور مقام خپل کړ د یاد رادیو مشر زاهد شانګر وای چې کله دوی ټورنمنت ته ورګډ شول او سیالۍ پیل کړې نو دوی ته معلومه شوه چې په دې بهیر کې یو شمېر مهمې ستونزې شته چې په حلولو سره یې په خوست کې د سپورت برخه نوره هم پرمختګ کولی شي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریې د اپوزیسیون اصلي ډله چې جنیوا ته رسېدلې وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسېږي خو دا نه ده څرګنده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او که نه په پام کې ده چې دغه ډله نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکچي سره مقدماتي غونډه وکړي په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ چې ورپسې به د ورکوسو وزیانو د لټې پروګرام خپور سي
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید د دغې کمیټې وایاند سلیم مسلط وویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي خو د سوریې حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي دا زموږ شرطونه نه دي دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودروو د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان ویشتل کیږي د لوږې له لاسه مري دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو وروسته به خبرې کوو لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده په پام کې ده چې د خبرو اترو عالي کمیټې پلاوی به په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکچي سټیفن دی مستوره سره مقدماتي غونډه وکړي د خبرو اترو عالي کمیټې کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي د سوریې پخوانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالي کمیټې د پلاوي په اړه رویټرز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالي کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شاملې ټولې ډلې باید د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي دغه بهیر پرمخ روان دی ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه وه په ډاګه کړې چې کومو ډلو ته یې په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړې خو سخت دریز یې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څانګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري په خبرو کې د سوریې د کردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده د ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو چارواکي وویل استازی د شنبې په ورځ وروسته له هغې له جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنکړل شو ترکیه دا ډله یوه تروریستي ډله بولي او د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ته ډېره نږدې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغې کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي بندیان خوشي کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حملې ودروي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړۍ هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې پکې له 2.5 لکو زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې بیان به تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ایم اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او زموږ اورېدونکي ځوروي. دغو کسانو ته چې د ازادي راډیو اورېدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو، پرېږدئ چې د ازادي راډیو ګران اورېدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دوی ته مزاحمت مه کوئ او بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د موږ د اورېدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زموږ اورېدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوردونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه. دلته موږ یو سړی پیدا کړی دی، داسې د اعصاب ناروغې مریضې لري، اجکلان میږي بهلاکې څوک یې شناخته مخته د دغه خوري ووایي. زه د مرغاو یم بالا د غزما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا اویا 4 اویا اویا.
السلام علیکم، بیان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې توره جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولی شي چې راشي ترلاسه کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخې کیم پورته وای، کولی شي چې راشي ترلاسه کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 4 اویا 4 اویا 5 1. دا ماشوم د هر چای کولی شي چې راشي او ترلاسه کړي.
زه جلوګر ولایت اوسیدونکی سمیولا مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. 4.5 کاله ما سره کلندر دی. هر څوک یې چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې زما دا پیغام اوري، نښه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم. بغیر د نښو ویلو دې مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 اویا 1 5 3 اویا 1 6 5. بیا یې وایم 0 اویا 1 5 3 اویا 1 6 5.
د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ربی هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خپل نوم یې نوی اخیسته او یا هم د هغه چا نوم یې نوی اخیسته چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال، ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
دغه نیمتلا چاړي کې نیولې و، دغه لمبر زما سره تماس ونیسئ. 0 0 0 2 8 9 نیمتلا په دغه هلمند ولایت له شرکا دغه چاړي کې نیولې، په دغه لمبر زما سره اړیکه.
زما د یو محمد زید سرغومي میږې په یاران ته دوه کال کې تللې دي، هېڅ معلومات یې نشته. که دوی زما غږ اوري یا بل لوی په اړه معلومات لري، په دې شمېرې تماس ونیسئ. 0 0 0 2 0 3 0 5 5 9 3 0.
اور سلام اندر پر جوستا تھا کندار والا سسر پتہ ما کہ اس نو روز دے جاولات کا نام دا جالت کار کے اس مت نظر آ کر ہر چا کا معلومات پر اس نال مت زنگو اس پر اویا 25 83 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
اخندزاده ریولو مشران او کشران ته زمنګا یو زی بده انور خان میږي سلو کال کیږي د پلان می سیاد امیر د کامی د ول سوالینا دا شمیره ده 0 5 3 0 8 5. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه په تحله د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو ورور ده وزیر خان نومیږي چې اوس مشهور په وزیر علي باندې ده. که هر چا ته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژني یا دما غږ به په خپله اوري نو ماته د بدغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 3 3 0 8. تقریبا د 10 کال به کېږي چې لکور سوی د کار چا ته معلومات ماته د دې شماره باندې زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه حمید الله د هلمند ولایت د کلای د جسیم سره ساعت را پته ما کیم. ما یو ورور دی چې کاری شمه خان نمیږي درې کاله کېږي چې نادار کا سوی دی هیڅ پاتې نهسته. هر ور مسلمان ته که پته وي یا که دی په خپله زما غږ اوري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 3 0 8 2 4. زه بیا د شتلیفون شمېره وایم 0 5 3 0 8 2 4. مننه.
زه الحس محمد ابراهيم زيد كندهار د کندهار ولایت سيدن کې چې دا کندهار فالي د خدمات په نوي زيد د زلخان د کلي څخه ما یو ورور رخصو دي د نیم کال کې چې د کورونا د رخصو دي ویني صاحب الحق سي کې هر څه په اړه معلومات لري یا د خپل ځای اعلان نه ورنو پردغه شمیره ته زنګ ووهي 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آیا واجه ولس و سو ویش سپر آیا سپر و سپر ات و یو و و دو و
نو فیض محمد فیضی ام اغام دلوی کندهار نمی عدی کنی ولی ده زه غواړم چې په ازادۍ راډیو کښې دا پیغام پرېږدم. زما پیغام ته ورونه غوږ سي. زما یو دوو کال ورور ورک دی. زه اړ دې ته اړ یم چې په ازادۍ راډیو کښې دا پیغام پرېږدم. ما ته د دغې پتې څه معلومات را کړې. زه د ټلیفون شمېره در ته وایم: 0 1 1 0 1 1 2 9 2 3
اته اته د تلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 2 1 1 2 3 اته اته هر چا دا ماشین پیدا کړي په شیرنی بیرلای
ما یو ورور ورک دی چې په نامه د احمد الله دا نم کار دی مزه نه د مړه نه د ژوندي د راک لرو که چیرې یا چاته معلوم وي یا چا پیدا کړی وي موږ ته کولی شي چې تر دغه شمېره ټلیفون راکړي را وکړي ډېره مهرباني وي او ډېر څه ودانۍ به موږ وایو دلته تر دا مخه زخه د جګ نفر دی دا نه کاله کېږي چې موږ ته راکړی بیا ما نه دی ځلی کولی شي چې موږ ته پر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5 او بله شمېره دا ده 0 3 0 5 3 8 5 9 0 6 5 و سلام
زاری محمد دی پکتیا ولایت زرمت له وسوالی نه دی ورک عزانو پروگرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور قانون د زازی اته کاله د مخله کور او تل یو به درک شوی دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه مارې پکوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني باز نه کېدای دي. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګوتې مخ کې زخمی شوی بیرته کګه روغه شوې ده. کدای راغ زما کدای زما راغ په خپل اړې او یا د دانډ والا نوري معنی ورورې لمخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل اړې لکه په نه اجازه تر لاسه کړي د اړې کشمیری دي پر 0 5 0 3 1 3 بل شماره ده پر 0 1 5 0 5 0 3
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسېدونکی زما ورور قوانین نومېږي چې 25 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی که خپل قوانین زما غږ اوري او که بل څوک راپاک له معلومات ولري نو په دې شماره دې زما 0 1 0 3 4 5 3 0 2 2
ماما زی پنام بازگل دی چا تا پته معلومه یا دا نه د خپل اوري په دا غشيري د زنګوي سفر و بل و سلور شپاز سفر دوا سلور شپاز چات اسرارو سفر و ن و سلور شپاز سفر دوا سلور شپاز
سلام علیکم ایمان محمد رحمان ز شنغوزیا صاحبی چی خبری در سره کوم ایمان په دیوال د جنو کار په نامو دی عجیب زوی ز یو اتم یس کیږي چې د کندهار په شهر کې گاډی چلول دا کچره ټولول نظر کا سوې د تر اوسه معلومات نشته چې چاته معلومات ما ته په دغه نمبر زنګوږي 0 1 0 2 3 4
دلاور دی محمد تو یما دی متاخه ول سوال دی کوتی خیر دی کلو سیدون کایم دی ما یو مشور وردا نصرلانی میگی دی داود سویدا دوله سکاله کی سی ورکسوی دا له کور وتلای دا کای چاته معلومات مقتدی مهربانی لما کی دی خدای لپاره زنګ ووگی پدیش می رسی پر او سوناو یا او سوجار لس سپر دونی وی سپر واو یا تاتیا
سپر واو یا
تاتیا یو سل پینزا سپر واو یا تاتیا یو سل پینزا
او زه خلیل الله دی غزنی ولایت دی دک یو لسوالی سلی منظور کلی نه خبری کامه یو شخص دی مومن پی نامو دی پزلامت زوی دی غزنی ولایت دی دک یو لسوالی دی سلی منظور دی شابلین کلی دی کلی چی او کالا مخ که ایران تلالی و او نادر کشوه که سوک دی دفعلا معلومات لری نو دی مهربانی دی مخ دی فلان دی شمیره زنگ وگی سفر فگاویا شپوک تلویخ وڅل ویخ 0 9 بلش مېره ده 0 و بیا ن یو ات یو یو درې من
رحمت سالم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکازوی دی، درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 4 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا 0 8 5 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو او باستعداده همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم. زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داود په نامه یو نفر بښوی دی چې د یو لاس یوه ګټه ډېره کته، یو لږ کته. دا اوه کال کېږي د جمعه زوی دی، د عظیم ورور دی. خو هر چاته که معلومات یې په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 1.
السلام علیکم. زه عبدالمنان افغان د غزنی ولایت دیاکت ولسوالۍ سیمانځلو کې څخه دم. زما یو اکا د اوه کاله کېږي د ایران په لاره تللی، نادرکه شوی دی. او اوه کاله کېږي نادرکه دی. که چاته معلومات وي، مؤمن په نامه دی، که چاته معلومات وي په دې شمېرو دې ما ته زنګ ووهي: 0 8 2 5 1 0 5 5. او بله شماره ده: 0 8 0 9 3 2. وسلام.
زما نوم زهرمان د ولایت کاپیسا نه مې اړیکه نیولې ده. ګرانو افغانوالو وروڼو، زه تاسې نه خواهش کوم چې د یو ورک شوي ورور معلومات ونه لرئ نو بې ځایه خلک مه ځوروئ. زما ورور الیاس د 15 کالو دی، 11 میاشتې کېږي کابل نه لادرک شوی دی. که چاته معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي: 0 9 0 0 3 6 9 2 1. 15 ډالر شینی هم لري.
الو، زه د ازادي راډیو د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی، د طاهر په نامه دی. په کار سړی زما سره اړیکه نیسي، ډېره بخښي ورته کوم. دا هغه شماره ده: 0 8 0 0 3 2 1 1. زه شماره کوم چې زما سره خبره وکړه. دا زما ورور یا بیا کوي طاهر نومېږي، هلمند ولایت څخه. چې زما سره خبره وکړي زه شیرینی څه درنه ورکوم.
السلام علیکم. زه فتح الله لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم فتح الله ده. د نشر علي خان زوی یم، د ملا عیسی خان لمسی یم. زما یو ورور سیوزي خان نومېږي، تقریبا د 10 یا 11 کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. چې اوس په وزیر علي باندې مشهوره ده، کار ملګری ده. د دې معلومات یې ورسره یادوي، په خپله زما غږ اوري. نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0 8 0 5 4 3 3 0 4 8. که هر چا ما ته معلومات راکړه مقابل دې معلومات، یا د دې معلومات ما ته راکړي مقابل دې کې، به زه 10 زره افغانۍ دې ته انعام ورکړم او زیره به ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد یوسان میرم، د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورک یو. که چېرې دوی زما خبرې اوري، دغه لمبر دې زما سره خبره وکړي: 0 8 2 5 2 0 1 8 9. عبدالباري ازولې چې زما نوم یې څه د ده نوم عبدالباري دی. د زما د ماما نوم د پلار نوم یې بر محمد دی، د بل ماما نوم یې یر دی. دوی زه ډېر کوچني وم، دوی ایران ته تللي دي. نو موږ دوی سره ورک یو. که چېرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشکي.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ریبیا وایم: سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتا خپل تیلیفونی پیغامونه پریک دهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.